پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. شمشاد زدران سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. دوستانو، په دې خبرونه کې د سر موضوعات د فراه ولایت په وروستي امنیتي وضعیت باندې تازه حال درکوو. همدارنګه دا چې د افغانستان په څو ولایتونو کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په مرکزونو جګړې روانې دي، د تازه امنیتي وضعیت په اړه له کابل نه یو عمومي جاج درسره شریکوو. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. بلخوا د دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونی عملیات پر مهال 113 تنه طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت مرسیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدن که ولسوالی وردوج و بدخشان را پس از 5 سال از کنترل طالب آزاد بسازن و در عملیات هایی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد در طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه فسدین واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدن. طب نفر در مدت بیشتر از 10 روز که عملیات ما اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاته کړی چې په بهرنیو اتباو کې تر ډیره پاکستانیان او د چیچن وګړي دي. د دفاع وزارت مرسیال وایند وایي د بدخشان ولایت نور ولسوالیو په ځانګړي ډول د کرانو منجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. دغه عملیات له تیر شاوخوا لس ورځو راهیسې پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال 113 طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته د پراخېدو په حال کې دي.
در نتیجه عملیات هایی که دیروز ما علیه طالبا در شهر فرا و عمه های شهر فرا داشت، تلفات سنگینه به طالبا وارد کردیم. در اینجا بیشتر از 110 طالب کشته شده به شمول افراد خیلی برجسته و مهمشان و ما عملیات های خود را شدت می باشیم، کلان می سازیم. در سایر قسمت های ولایت فرا که اونجا تهدیدات دشمن وجود داره، تحرکاتشون وجود داره.
په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال حافظ نورزاد هم د شهر د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي. نوموړي د روغتونونو د مسؤلینو له قوله ویلي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه شهر ډلیز بریدونه وکړل. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې تازه د میځواکونه فراه ته رسېدلې. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي بیا د طالبانو دا ادعا ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه شغلی احمدی وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش بهتر ساختن و تقویت روابط سیاسی و کمک به روند صلح در افغانستان، همچنین مبارزه با حراس افغانی، همکاری های امنیتی، همکاری های توسعه‌ای و اتصال منطقه‌ای.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په ویلمی کې چې د جمعې پر ورځ خبره کړې ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې د درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پیکینګ کې او په 2013 کال کې په کابل کې شوې وه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لومړني ټیسټ لوبې دریم اورات نن په 10 سال کې پیل سوچي د بنگلاديش دوه پاتې لوبغړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 322 منډو په وړاندې 215 منډي وکړای شو. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغړي وسوځول، د 15 وکټونو واخیستل. درې نور بنگالي لوبغړي محمد نبی وسوځول. افغانستان نن خپل دوهمه لوب پایل کړه، خو لومړی درې لوبغاړي ژر وسوځیدل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلی چې ایران شاید د خبرو تازه فرصت ته نږدې سي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړه لیک کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل چې کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړه لیک کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و، دوه لرې کړي. د هوکړه لیک په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل له ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ هغه ټکي ته نږدې کېږي چې کولای سو خبرې وکړو. اخوا ایراني رسنۍ راپور ورکړی چې دغه هیواد اټومي انرژي اداره به نن په یو خبري غونډه کې په اټومي هوکړه لیک کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. او څلورو کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړی دي. د غرمندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسۍ لپاره سره سیالي کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیوونه باوریدل. تاسو کولی شئ د نور خبرونو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چوکړی ولولې. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې په فراه ښار وړمش په پروند طالبانو له حمله وروسته دغه توس وضعیت آرام دی، خو په پرونیو او د وړمش په جګړو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت په ځانګړې توګه د فراه ښار تازه امنیتي حال به در سره شریک کړو. تمګړې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روان دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت وایاند کړي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز و بغلان است و ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی یک عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر فلخمی را اندازی میشه.
په داسې حال کې چې په د دې کال په پایل کې د دفاع وزارت چارواکو ویلي و دوی تهاجمي عملیات د طالبانو پر ضد پایلوي. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي داسې ښکاري چې په ځینو ولایتونو کې دوی د طالبانو له تهاجمي عملیاتو سره مخ دي. په دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. که وخت و دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو درېو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې اوریدلی شئ. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او اقتصادي خبرونه هم لرو. وړمش په طالبانو د څو خواو څخه په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړل او پرون هم د فراه ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. اوس رپورټونه وایي چې د فراه ښار آرام دی، خو د پرونیو جګړو او نښتو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده چې پکې ولسي خلک هم شامل دي. له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال حافظ نورزاد را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. نورزاد، سپه خبرونه ته ستړی مشي، دا راته وایي چې په فراه ښار کې وسمنیتی وضعیت څنګه دی؟
لکه څنګه چې تاسو خبرې پرون سهار وسلوال طالبان د څو سکامت خپل جګړې په فراه ولایت کې پیل کړه چې کابو تر لس یولس بجو دغه دوام وکړه. خو د امنیتي چارواکو خو بېرته د دوی همدې په شا وختمه شو. امنیتي چارواکو وویل چې په دې جګړې کې کابو تر سلو کسانو زیاتو کسان وسلوال ته مرګوب راغوښتي دي. خو اوس فشار کې حالت ډېر عادي دی. د خلکو د فراه اوسېدونکو بېرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. خپل دوکان خلاص دی، اداره هم چلن خپل فعالیتونه پیل کړي دي. کوم مشکل په فراه کې نشته.
نورزاد صاحب، د تلفاتو په اړه د پرونیو جګړو او نښتو تلفات په څه دي اوس به یو څه څرګند شوي؟
ویل کېږي چې پرون په جګړه کې د هغو تر سلو زیاتو کسانو وسوال طالبان ژوبله اوښتي دي، خو د بله خوا چې هغه کوم خلک کوي چې د رادیو سره وویل چې په دې جګړه کې هغو 24 کسان ملکي کسانو ته مرګوبله اوښتي دي چې په دوی کې ماشومان هم شامل دي.
وس دغلت امنیتی چارواکی څه وایي چې وسلوال طالبان لام دې خار ته نږدې دي او کنا دوی وایي چې په شات للی دي دي خار له نږدې ساحونه او د خار له څنډونه؟ امنیتی چارواکی وایي چې دوی عملی
په شاته مول شي دي، خو تصویري عملیات اوس هم جریان لري په بعض ساحو کې، ساعت یا کوم ځایونه چې دوی خپل عملیات پرون پیل کړل په هغه ځایونو کې تصویر عملیات کښې خودي فرار خلکو ته ډار ورکوي چې نور بیا طالبان فرارونه ونه کړو چې په آمادګۍ سره دوی
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی نورزاد. دوستانو، په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریالو چې د فرا د تازه امنیتي وضعیت په اړه یې رپورټ راکوو، په فرا ولایت باندې د وړمې شپې په سهار وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړي وو او پرون هم د دې ښار په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وې، خو اوس مو په رپورټ کې واورېدل چې په ښار کې وضعیت عادي شوی، خلکو دوکانونه خلاص کړي او وسلوال طالبان لک تر لگا دی خار لک کوڅو څخه په شا شوی دی. تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی یوازې فرا ولایت نه دی چې په ورستوي کې د طالبانو له دا ډول تهاجمي حمله سره مخ دی. کندوز، همدارنګه یو شمیر ولسوالۍ، بغلان او ځینې نور ولایتونه هم په هغو ولایتونو کې شامل دي چې په ورستوي کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو او تهاجمي حمله سره مخ دي. چارواکي وایي دمګړې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونو په دفاعي حالت کې دي. رحمت افغان د کابل په سټوډیو کې دی، هم دا اوس افغان صاحب نور جزئیات له تاسو اورو.
ان سب شپک میشت افغان امنیتی بندو د پسلن پس د دولت د مخالفینو د خپل په هدف د خالد په نامو د عملیاتو د پیل ورکړل او ویل چې د وخت به د افغان ځواکونو په لاس کې وي، خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه راټوله سوي او هر ورځ په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو خپلو کې په سختو جګړو کې ښکیل وي. دغه وزارت په وینا د محلک تر لګه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسولینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، اورزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه پورې ځیننن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالات کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په خبره اوس مهال زیاتې ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر پلخمری را اندازی میشه و مکلانترین چالش که فعلا در راه عملیات های ما وجود داره آسیب رسیدن به غیر نظامی هاست، چون طالبا در خانه های مردم موضع میگیرن، غیر نظامی ها عنوان سپر استفاده میکنن. کار را که فعلا عملا در ولایت بغلان انجام دادن در منطقه ششم شیر و همچنان زمان خیل.
وروسته له هغه چې په پل خمری ښار او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بول سو، تیر ورځ طالبانو د فرا په ښار بیا حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه ښار د طالبانو حمله هم په شاتن بولې. د دغه وزارت د مرستیال بیان په وینا په تیر 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې 250 طالبان وژل سوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ویاندویانو برخلاف د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې طالبان په رای ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي په خبره
وان ځکونه وسیلن په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمابند په دفاعي حالات کې دي. او طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسلې چې دي دوی په لاس کې دي. او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزی حالات کې افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې طالبان په تاروزی حالات
له دولو سولتون سره په خوا کې چې په اړه د جګړې راپورونه ورکړل سوي دي د یو شمیر نورو ولتونو لکه تخار او فاریاب کې هم د جګړو راپورونه راغلي دي د پوځي مسایلو کارپو سالم احمد رګستاني په خبره چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي
په نظر ما جنگ او ابتکار جنگ به دست هر دو طرف است بعضی صحاب نیروهای امنیتی دست به ابتکارات مثلا در بدخشان در ولایت در ولسوالیه جرم یا وردوج و در بعضی صحاب ابتکار به دست طالبان مثل سارا و قندوز و بغلان به نظر من جنگ بسیار بزرگ و گسترش پیدا کرده نه طالبان و امکانات دارند که جنگ تهاجمی در تمام افغانستان برا بندازن و نه نیروهای امنیتی ما میتونن که در تمام ساعات جنگ دست به تهاجم بزنن
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز پلخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې نادرستې بولي رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري رحمت الله افغان چې له کابل نه د افغانستان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه رپورت وړاندې کړ
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
او سم واصل وسال لڅو اقتصادي خبرونه سره
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د هندستان له سفیر سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې په دغه لیدنه کې چې تیر مخام په ارګ مانی کې وشو ولسمشر د زیربنای پروژو په برخه کې د هند همکاري د افغانستان لپاره ګټور وبلله ولسمشر غنی دا شنویل دي چې هند د افغاني محصولاتو په ځنګړې توګه د تازه میوه لپاره اوسمهال ښه بازار دی په دغه کتنه کې په کابل کې د هند سفیر ویني کومار د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو ریزو اړیکو د پرختیا ډاډ ورکړه د ویلې چې هیواد په افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د انارو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی د هلمند ولایت د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د هلمند ولایت له باغونو څخه څه باندې 25,000 میټریک ټنه انار راټول شي په هلمند کې د انارو د باغونو زیاتېدل د لاو بنوالو ته د لازم اسانتیاو برابرول هغه لاملونه یاد شوی چې لاملې په دغه ولایت کې د انارو حاصلات زیات شوی دي هغه لکووی د هلمند ولایت انار نورو هیوادونو ته هم صادرېږي
مزه تلر وی سره 1450 متریک ټن انار لرو چې د دې جملې څخه تقریبا 30% په داخل د ولایت کې په مصرف رسیدي او 80% دا نور ولایتو د وس سفر نور ولایتو ته صادرېږي او وروسته چې بیا ډیر څه مسلات کنټرول ورسېږي لکه خاصه د نوزاد انار هغه بیا خارج هم صادرېږي
د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ د رئیس معلوماتو مخې د انارو د حاصلاتو لدرکه د هلمند ولایت بڼوال له یو جریب ځمکې څخه له 300,000 افغانۍ څخه زیات عایدات ترلاسه کوي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایراني تومان 80 افغانۍ 95 پوله زر پاکستانی روپی 1500 افغانۍ
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښودلې دغه سفیرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا هوکړلیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده نه د امریکایانو تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر وو ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي جیمز ډابینز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوې په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوی او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابینز دا غو نهو امریکایي سفیرانو لړلې دي چې تیر اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې لایو مخه د پوجانو وتل باید د نهایی سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوه.
ما با طالبا در پرنسپ موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقه ته رسیدلی یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستان، امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بلاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم د بین الافغاني خبرو پیلیدل او څلورم کلی او دایمي اور بند دی. خلیل زاد زیاته کړه چې د هوکتلیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1300 تر 1400 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راخلې ده. د کابل حکومت چې لبیری زملاتړ کوي وای د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکتلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وټلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیر هم وو ویلې دي چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکتلیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوي ملسیز کورنۍ جګړې دې تلار پرانیسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابینز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شای بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیشه تکرار نشي. د دا القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یو جګړه پای ته ورسو یو بل نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلو. طالبانو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستان و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو څو پخوانیو سفیرانو چې په افغانستان کې سفیران پاتې شوي دي د طالبانو سره د امریکا د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د طالبانو سره دغه احتمالي هوکړې لیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده او نه د امریکایانو. اوس پر شو دي چې د کابل چاپنن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تفسیري کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه هوکړې په وړاندې د ملي یووالي د حکومت او یو شمېر امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته راغلی و او د پنجشنبې په ورځ بیرته قطر ته رسیدلی دی. په مطلب کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله ویل شوی چې خاغلی خلیلزاد به په دې پړاو خبرو کې اختلافي مسایل وروستي کړي. د مطلب لیکوالی کې که څه هم خلیلزاد ویلي چې طالبانو سره د سولې توافقنامه په پرنسيب کې ورسته شوی، خو داسې ښکاري چې ولسمشر غنی له دغه هوکړې هرکلی نه دی کړی. هشت صبح رسپانی بیا لیکلی دی چې د سولې دغه هوکړې په اړه د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې په دې هوکړه کې دا تضمین نه دی ورکړل شوی چې له امریکایي لوري سره تر هوکړې وروسته به ثبات راځي او طالبان به له جګړې لاس اخلي. د سرمقالې لیکوالی کې چې د غشان په دې هوکړه کې بله ستونزه دا ده چې د طالبانو له لوري د اسلامي امارت په استازولۍ لاسلیک کېږي چې دغه چاره د افغانانو د تیرو څو کلونو قربانیو ته سپکاوی بلل کېږي. د سرمقالې لیکوالی کې د همدې مواردو ته په کتو د دغه هوکړې په وړاندې د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي او امریکا باید ورته پاملرنه وکړي. او سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د سولې د توافق پټ او مبهم حالت د هیواد د بحران یو بل فصل دی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د نه پړاو خبرو جزئیات لا هم نه دي په ډاګه شوي او حتی افغانان چې د قضیې یو اړخ دی نه پوهیږي څه کیدونکي دي. د مطلب لیکوالی کې له دغه هوکړې سره د افغان حکومت او یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو ښکاره مخالفت په ډاګه کوي چې له هوکړې وروسته ثبات نه راځي او شاید افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته لاړ شي. په مطلب کې دغه شان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو وروستیو حملو او چاودنو ته په اشاره لیکل شوی چې په دې حملو سره طالبان وښوده چې دغه ډله اصلا سولې ته هیڅ لیوالتیا او عقیده نه لري. ورځپاڼه لیکي روان حالت ته په کتو به دغه ډله د بین الافغاني خبرو په جریان کې هم د امتیاز اخیستو په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي او بېګونه افغانان به ووژني.
سپوږ غلازادې رادیو ناورې وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوله رحمان دنگرهار ولایت دامن غم دری کو تخیم اور روزانا زمون دغه پیغام دی روزانا چې د وزارت دفاع ته دغه زمون پیغام ورته چې زمون د سیستم ته وتلی آیا مون تاسو ګورئ چې درا شو روزانا په کومه کې کوم چې وزارت درا شي کوم وزارت درا شو روزانا کوم ګورئ چې درا شي دغه زمون دی سیستم نو روزانا زمون مشکلاتونه دی ورو په څنګه نه دي فراتي وظایف کو خوښانه هر زمون د وزیر صاحب دفاع ته دغه د زمون دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزانا زمون دغه ستونزې روزانا نظر پر زړه حل کیږي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
آزادی راډیو ته دا پیغام چې زما شي موږ شروالي څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د کندهار ښار په ولسمه نه یک شي کار پیل کړی دی. د جاجې کار پیل کړی دی نو خدای چې کار ونه کړی دی چې موږ په دې ځای کې څه 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 وویل چې په سیمانه د پلاسه خدای ځانان ځانې پر مخ مخ دا جواب ده کار یې مې پیل کړی دی هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دی فریدی د کچروس خبرې پاتې دي کوم وسمه د ولسی نه هېد مجر ته ورستنه وکړه هغه وايي چې دا په کټدار پر مربوطی دا شریفه کې دل شي دا د شروالي نه په شرواله مجر ته په دابې کې کمی وځي پای ځراته بل مکه چې باندې په نه دغه څه د کچو د خبره خاړو کې راوځي پر د جاجې په مابین کې غردي هغه چې بیا دې کارګر راځي دا راته پاتې چې شمالي سره یو ځکه درغه په ولړې پکې ته کولا چې دغه د شروال په خپل راځي دا علاقه دې وګورځي چې دې په دې باندې توجه وکړي انا شبراز ولری ازادی راډیو خبر کې رمنه نه کوي وخت د دې ځلني پیغام نه چلتي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو وسبم ستاسو څو سیمسونه راوخلو. اسمت الله افغان یار د هلمند نوایي د امریکایانو وتل په افغانستان کې جګړه پای ته رسول شي خو په دې شرط چې افغانان بیا خپل کې سره یو شي. عبدالواحد مدقق له لوګروي موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو ځکه یو لورې هم خوشبین نه یو ځکه چې یو لورې هم د خنیت لپاره کوم کار نه کوي. او خالد له لشکرګان وای چې تاسو باید د کرکټ د خبرونو په اړه تازه معلومات خبره کړئ. دوستانو موږ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ رواني لوبي څارو او تاسو ته په خبرونه کې تازه معلومات خبرو. امدارنګ فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه ویل خلیلزاد څخه هیله کوي چې نور د افغانانو انتظار ته د پای ټکی کېږي او د افغانانو د سولې و هوکړه رامن سکریچ ټول ته د منلو وړوي.
اتل د زابل نوې د خلیلزاد لخوا طالبانو سره چمتو شوی توافقنامه د سولې توافقنامه نه بلکې پاکستان ته د افغانستان د تسلیمۍ توافقنامه ده. نبیولا زابلې د زابل لارغنده بوي په دې ورستوي کې د عام او افغانانو ملک شوب له بیخي ډیره شوې ده. هیله ده چې هم طالبان او هم حکومتي لورې د خبرې ته توجه وکړي. دوستان استاسو لای سیمسونو څو سیمسونو و وسم وخت ولس نیمه بجې شوي.